ازادي راډیو ته غوښیاست د مازیګر څلور بجې سپین د شنبه ورځ ده د ثور یا د غوایی د میاشتې یوویشتمه نیټه ده د 1390 هجري لمریز کال نن د 2019 میلادي کال د می د میاشتې له اوولسمې سره برابر ده. دغه خپرونه مو تر 5 بجو ده. وروسته به په خپرونه کې د کابل څخه د ولسي جرګې د یو شمېر کاندیدانو د اعتراض څخه خبر سئ. په دې خپرونه کې نن په کابل کې د مینه منګل په نوم د تلویزیونونو د پخواني خبریال او د افغانستان په ولسي جرګه کې د کلتوري چارو د سلاکاري د قتل په اړه هم رپورټ لرو. نور رپورټونه او اونیس پروګرامونه وروسته درته خپرو. اول وردو اجمل انت د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
د کابل پولیس وایي د خبریال او فعال مینی منګل په وژنه د ولسي جرګې یو کارکونکی او د هغې پخانی خاوند تورن دی او پولیس یې لټه کوي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه د ناامنیو او جګړو رپورټونه ورکړل شوي او ملګري ملتونه وایي په یمن کې د ایران ملاتړ لرونکي اوسي اغیانو منلې چې د سور سمندرګي له درې بندري تاسیساتو به خپل ځواکونه په شا کوي. د کابل پولیس وایي د خبریالي او فعالي مینی منګل په وژنه د ولسي جرګې یو کارکونکی او د هغې پخانی خاوند تورن دی او پولیس یې لټه کوي. د کابل د امنیه کمانډان سید محمد روشندل نن ازادي راډیو ته ویل د مینی منګل پلار په مستقیمه توګه د دې میرمنې په پخانی خاوند قتل ادعا کړي.
د عین زمانی که جدا شدن جنجالای هم داشتن و خصومت های موجود داشته و
هغه وای دو یعنی میړه او ښځه چې څو وخت له بل سره جدا سول ترمنځ جنجالونه او ستونزې وي او د پلار د اظهاراتو له مخې ټلیفوني ګواښونه هم ورته سوي وو. د غیدا مستقیم د مینا منګل په پخانی میړه پورې وي.
د ښاغلي روشندل په وینا د مینی منګل پخانی خاوند تښتېدلې او پولیسي د نیولو په لټه کې دي. مینی منګل د مال د ولسي جرګې د فرهنګي چارو د کمیسیون د سلاکارې په توګه کار کوو. پولیس وایي نوموړي نن سهار د کارتینو په سیمه کې د موټر سایکل سپرو په ډزو وشل شوه. مینی تر دې مخکې په کابل کې د ځینو ټلویزیونونو او رسنیو سره د خبرونو د چلوونکي په توګه کار کړی و. هغه په ټولنیزو رسنیو کې فعاله وه، لیکواله او شاعره هم وه او په وروستیو کې ویلي وو چې د مرګ ګواښونه ورته شوي. په سمنګان کې اوسمیز چارواکي وایي طالبانو په یو برید کې د دره صوف پایین ولسوالۍ د ولسي پاڅون د یو قمندان د کورنۍ څلور غړي وژلي. د دې ولسوالۍ ولسوال عبدالیقین احمدی نن ازادي راډیو ته وویل طالبانو تیره شپه د دې قمندان پر کور برید وکړ. د ښاغلي احمدی په وینا په برید کې درې ښځې او یو ماشوم وژل شوي. احمدی ویلي په دې برید کې لس تنه نور چې ښځې او ماشومان پکې شامل دي ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. بلخوا په پکتیکا کې چارواکي د لس وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. د پکتیکا د امنیه قمندانۍ ویان شاه محمد آریان ازادي راډیو ته وویل تېره شپه د برمل په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر یو مرکز هوایي برید کې لس وسلوال وژل شوي دي. طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په کابل کې د ولسي جرګې معترضو کاندیدانو او ملاتړو د ولسي جرګې د اداري هیئت د ټاکل کېدو مخه نیولې. دوی چې شمېر یې لسګونو کسانو ته رسېده نن سهار د افغانستان د ولسي جرګې دروازه وتړله. د هغه کاندیدان دي چې د کابل د ولسي جرګې د انتخاباتو په لومړنیو نتایجو کې ګټونکي اعلان شوي. دوی وایي څو چې د کابل په حوزه کې د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې نه وي اعلان شوي باید د ولسي جرګې اداري هیئت ونه ټاکل شي. یو معترض کاندید حافظ جلالي ازادي راډیو ته وویل
ما اعتراض ما تا وقت اینجا خواهد بود تا زمانی که صدای ما را پارلمان، کمیسیون های سهم شکایت انتخابات و رئیس جمهور و رئیس اجرایه نشنوند.
بلخوا د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون رئیس هوا عالم نورستاني تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د کابل څخه د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستي نتایج به نن شنبه ورځ تر پایه پورې او یا د یک شنبه په ورځ اعلان شي. ملګری ملتونه وایي په یمن کې د ایران ملاتړ لرونکي حوثي اغیانو منلې چې د سره سمندرګي له درې بندري تاسیساتو څخه په یو اړخیزه توګه خپل ځواکونه په څلور ورځو کې په شا کوي. دا بهیر نن پیل شوی. یمن ته د بشري مرستو د رسولو نوې لارې به پرانیزي چیرې چې د قاطع څخه د میلیونونو انسانانو د ژغورنې لپاره بشري کومکونو ته سخته اړتیا ده. دا د ژمنې له مخې حوثي اغیان وایي دوی به په لویدي ساحل کې د سره سمندرګي له حدیده سلیف او راس ایسا بندرونو څخه خپل ځواکونه وباسي. د ملګرو ملتونو د بیا ځای پر ځای کولو د همغږۍ د کمیټې مشر دا توافق د ډسمبر په میاشت کې په ستاکولم کې له جوړجاړي راوروسته په سیمه کې لومړنی عملي ګام بللی. د دې جوړجاړي له مخې په لومړنۍ بیا ځای پر ځای کېدنه کې حکومتي ځواکونه هم باید د حدیده په څنډو کې له خپلو پوستو په شا شي. ورپسې به په دویم پړاو کې دواړه غاړې خپل ځواکونه نور هم شاته بي. خو د ملګرو ملتونو په نننۍ بیان کې د حکومت پلو ځواکونو د پشاکېدو په اړه څه نه دي ویل شوي. یمن له څو کلونو راهیسې د ایران د ملاتړ لرونکو سیا قیانو د هغه جګړو شاهد دی چې د دې هیواد د حکومت خلاف دي. نړیوالې ټولنې د یمن حکومت په رسمیت پیژندلی او د سعودي په مشرۍ سیمه ییز ائتلافي نظامي ملاتړ کوي. د کورنۍ جګړې د یمن خلکو ته په مرګ ژوبلې سربیره قحطي او لوږه هم مخته کړې ده. د نړۍ اویا هیوادونو له شمالي کوریا غوښتي چې له اټومي وسلو، بالستیک توغندیو او د دې اړوند پروګرامونو څخه چې د نړۍ سولې ته بې ځایه ستر ګواښ دی لاس واخلي. د امریکا متحده ایالاتونو، جنوبي کوریا، د اسیا، لاتینی امریکا، افریقا او اروپا یو شمېر هیوادونو پرون دا پریکړه لیک چې طرحه یې فرانسې وړاندې کړې وه لاسلیک کړ. روسیا او چین چې د شمالي کوریا متحدان دي د دې سند له لاسلیک ډډه وکړه. شمالي کوریا تېره اونۍ 2 ځلې د لنډ واټن ویشتونکي توغندي ازمویلې دي.
دا ازادي راډیو د دغه پرونه مو تر 15 بجو د اوس د مازیګر څلور بجې او شپږ دقیقې دي. نوردونکو په دې خبرونه کې په کابل کې نن د ولسی جرګې د کاندیدانو د اعتراضي غونډې څخه تاسو ته رپورت لرو. غوی د ملي شورا دروازه بند کړې و. په دې خبرونه کې واوري چې طالبانو له سیاسي استازو سره د حکومت د مذاکره کوونکي پلاوي لیست څوسو. په همدې خبرونه کې په کابل کې نن د خبریالي مینا منګل د قتل په اړه رپورت لرو.
په موضوع کې هم وګورئ دقیق معلومات خبر هم خو د معلومات راکنه
موږ د دې کورنۍ له غړو سره هم خبرې کړې دي. د کابل چاپ رسپانو ته به هم کتنه وکړو. حقیقت څه دی او د ځوانانو نیوز پروګرام په دې خبرونه کې خبرو. د خبرونی اول رپورت مو په کابل کې د نننی اعتراض څخه دی. له کابل د افغانستان ولسی جرګې ته یو شمېر کاندیدو کسانو او د هغوی پلویانو نن یو اعتراضي مظاهره کړې وه. هغوی د افغانستان د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون غوښتل چې ژر تر ژره د کابل د بریالیو کاندیدانو نمونه اعلان کړي او د افغانستان د ملي شورا دروازه یې بنده کړې وه او نویو انتخاب شوو وکیلانو ته اجازه نه ورکوله چې دوی د ملي شورا ودانۍ ته ننوځي او اداري هیئت وټاکي. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند په دې اړه رپورټ لري چې د اعتراض کوونکو په ژغ په پیل سي.
دلته د ملي شورا د دروازې مخې ته د کابل حوزې په لسګونو معترض کاندیدان لخپل پلویانو سره راټول شوي دي. دوی د ملي شورا ور تړلې او نه پرېږدي چې د شورا غړي ورننه وځي. په پام کې و چې د ولسی جرګې د اداري پلاوي انتخابات د شنبه په ورځ وشي، خو دغه معترضو کاندیدانو مخاوني ولا. اعتراض کوونکي ټینګار کوي چې تر کومه چې د کابل د حوزې د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان نشي، نه پرېږدي چې د ولسی جرګې د اداري پلاوي انتخابات ترسره شي. علاګل مجاهد او حفیظ الله جلیلی دوه معترض کاندیدان
خواهش ما از رئیس جمهور او از رئیس صاحب اجرایه
وای لولسمشر اجرایه رئیس او دوه دیش ولایتونو لاستاز یو غاړو تر هغه چې د کابل د حوزې نتایج اعلان نشي د اداري پلاوی انتخابات دینه کیږي. زمونږ موکلینو او د کابل وسیدونکو لدې عمل مظاهره کړي او سناتورانو د ولسی جری غړو ته د ننوتلو اجازه نه ورکوي. زمون اعتراض به تر هغه دوام وکړي چې د پارلمان غړي د حکومت مشرتابه او انتخاباتي کمیسیونونه مو غږ واوري. د ویلو دا چې معترض کاندیدان هغه کسان دي چې د کابل د انتخاباتو په لومړي لیست کې بریالي اعلان شوي وو. د دغه کاندیدانو په خبره د ولسی جرګې د اداري پلاوي انتخابات د قانون خلاف دي. د دغه کاندیدانو ځینې پلویان هم وایي تر هغه چې د کابل د حوزې وروستي نتایج اعلان نشي اجازه نه ورکوي چې د پارلمان دروازه خلاصه شي.
بهیر مومند هستم. ما هیچگاه اجازه نخواهیم داد تا هیئت اداری
من هیچ کل اجازه نه ورکوي چې اداري پلاوی د انتخابات وکړي او غونډې دی جوړ کړي. ان د سنا دروازه به هم وتړ. معترض کاندیدان او د دوی پلویان د انتخاباتو لخپلواک کمیسیون غواړي څومره چې زر کیږي د کابل د انتخاباتو وروستي نتایج د اعلان کړي. مخکې له دې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس هوا علم نورستانی ویلي چې د کابل حوزې د انتخاباتو نتایج به د شنبې یا یک شنبې تر ورځو پورې اعلان شي. د ولسی جرګې ځینو غړو چې ملي شورا ته یې د ننوتلو اراده درلوده ویلې مظاهره کوونکو اجازه نه ده ورکړې. په ولسی جرګې کې د پروان د خلکو استازي ظاهر سالنګي وویل
خاص داشتیم امروز وارد تالار شویم.
دویول مونگ نیت درلود چه نن تالار تا ننوزو. معترضو ده اعتراض پتوگا دروازه تړلی ده. تصمیم داو چه ده اداری پلاو انتخابات وشی. و ده کابل خاریانو له اعتراضونو سرمخ شو.
کابل ما مواجه شده.
د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات تیر کال د میزان په 23مه او 29مه په 23 ولایتونو کې وشول چې په کندهار کې بیا په یوه ونه ځان سره ترسره شول، خو د کابل حوزې نتایج یې د شپږو میاشتو په تیرېدو سره بیا هم اعلان شوي نه دي. په ولسی جرګه کې د کابل د وکیلانو ونډه 3 نارینه او 9 ښځې دي چې سباندې 800 کسانو ورته ځانونه کاندید کړي وو.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
اوس هم په افغانستان کې پر سوله خبرې کوو. د افغانستان د جمهور رئیس په بلنه چې د سولې کومه مشورتي لویه جرګه جوړه سوې وه، په هغې کې د افغانستان له حکومت غوښتنه وسوه چې یو لیست جوړ کړي د هغو کسانو چې دوحې ته به ځي او هلته به د طالبانو له سیاسي استازو سره په بین الافغاني خبرو کې ګډون کوي. د افغانستان له حکومت غوښتنه سوې وه چې دغه لیست به ډېر مختصر جوړوي او هغه کسان به ورته معرفي کوي چې کولای سي چې د افغانستان په استازیتوب د سولې مذاکرې وکړي. خو دا کار چیرته رسیدلی؟ د ازادي راډیو خبریالی فیروزی عزیزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی، په ګډه به واورو.
د افغانستان د ولسمشر مارنینګ بیان هارون چخانسوري وایي دغه ټیم به د سولې د مشورتي لوی جرګې د سپارښتنو په نظر کې نیولو سره جوړ شي. ښاغلی چخانسوري د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هماغه رقم چې د مشورتي لوی جرګې استازو پیشنهاد کړی و چې د مذاکرې ټیم جوړ شي، د سولې د رهبری د مسالې د رهبری شورا به خپل راتلونکي غونډه کې پر دې باندې بحث کوي او دا شی به نهایي کې.
ښاغلی چخانسوري د لومړني نوملړ په اړه څه ونه ویل چې څوک ورته په کوم ځنګلونو ټاکل شوی او شمیر یې څومره دی. دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ د افغانستان د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمي رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې له طالبانو سره د مرکزی پلاوي لومړنی نوملړ برابر شوی دی. د افغان حکومت اجرایه ریاست هم وایي چې وروستی نوملړ به د روانې اونۍ په ترڅ کې په ډاګه شي. د سولې مشورتي لویه جرګه چې د 15 ورځو لپاره په کابل کې جوړه شوې وه، د وړمې جمعې یعنی د غوایي میاشتې په 13مه نیټه د دروشت مادهیز پریکړلیک په صدرولو سره پای ته ورسیده. د دغه پریکړلیک په مادو کې په ټوله کې طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په حدودو او چوکاټ خبرې شوې دي او په یوه ماده کې راغلي چې افغان دولت د سولې خبرو اترو ته له یو واحد او افغانستان شموله ادرس څخه دننه شي. له دغه جرګې وړاندې په ولسمشرۍ ماڼۍ کې له طالبانو سره د سولې د خبرو او مذاکراتو په تړاو په دې هدف د مصالحې د رهبرۍ شورا جوړه شوه چې څنګه کېدای شي له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو زمینه برابره کړي او دغه شان مذاکراتي ټیم وټاکي. په ورته مهال په قطر کې د طالبانو د دفتر وایند سهیل شاهین په دې اړه ازادي راډیو ته په یو لیکنې بڼه استول شوی پیغام کې لیکلي چې دوی تر ډیره له افغانستان د بهرنیو ځواکونو پر وتلو ټینګار لري چې دا د سولې د خبرو بهرنی اړخ دی او که دغه اړخ وروستی شي نو کورني اړخ ته به د خبرو زمینه برابره شي. دا یادونه ده چې د روانې میلادي میاشتې په 9مه نیټه د قطر په مرکز دوحه کې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ د خبرو شپږم پړاو پای ته ورسید چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي تر دغه پړاو خبرو وروسته په خپله ټویټر پاڼه کې ولیکل چې موږ په قطر کې خبرې سرته ورسولې. موږ په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره د چوکاټ د ټاکلو پر وړاندې ورو خو سم پرمختګ کړی دی. اوس به موږ د عملي کولو لپاره په مهمو ټکو کار کوو. له دې سره د سولې عالي شورا غړی جمال الدین بدر د افغان حکومت لخوا طالبانو سره د سولې د نوي مذاکراتي ټیم له جوړېدو هرکلی کوي او وایي چې که په دې نوملړ کې محدود کسان وټاکل شي د سولې خبرې به تر کنټرول لاندې وي.
که چېرې د اوس محدود کسانو کوم لیست د حکومت غواړي تهیه کړي او روان کړي، دغه لیست حکومت نمایندګان دی. دغه لیست شامل افراد کم به هم وي، ځکه به خبره به د کنټرول کې پاتې شي او ناسته په دې ضروري ده چې چونکې جامعه جهانی هم غواړي، امریکا هم غواړي، نور ډونران هم غواړي چې باید دا افغانستان شخړه په سولې توګه باید حل شي. په دې لپاره حکومت څه اقدام کوي؟ باید خپل نمائندگان وټاکي لاړ شي، اوسره کینه خبر وي.
دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د مشورتي لوی جرګې په ورستۍ ورځ وویل چې جرګې واک ورکړی چې د سولې خبرو لپاره لهکار نه بلکې یو مذاکراتي ټیم وټاکي.
په افغانستان کې مو د سولې پر ارتباط رپورټ واورید. د امریکا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد مکرره نو ویلي دي چې تر څو پر څلورو مسلو موافقه ونه شي پر هیڅ مسله دوی موافقه نه شي کولای. او هغه څلور مسلې یوه دا ده چې دا ضمانت باید واخیستل شي چې په افغانستان کې به تروریزم وده نه کوي، او بیا به امریکا یا د امریکا متحدانو ته له افغانستان نه ګواښ نه پیښیږي. دوهم د بارونی ځواکونو د وتلو مهالویش او وخت دی چې باید وټاکل سي. د خلیلزاد په وینا دریم بین الافغاني خبرې دي چې باید پیل سي، او څلورم اوربند باید وشي. د ازادي راډیو د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې پرون په افغانستان کې پر سوله خبرې کېدې، او دغه پروګرام ته پرون یو وګړي چې ایډ آی کوله چې له طالبانو سره دی ټلیفون کړی و او دا پیغام یې پرې اېښی دی. د ده خبرې به هم واورو.
زه خپله دا ده طالبان په کرشو کې جنگیږي، دغه دلته وس کم سي زوایم هغه داسې نه ده. دلته زموږ سره بل اجي ځای مر حمله وکړه پرې پوسته باندې بالا یو عدالت اسکار ده، یا به شهید و بول یا به مړ و بول خو د ملوسو. بیا د غزمر ترکیه والا د شان سره ټول کړي، او بیا په یو تلیفون باندې زنګ را لې. ما سي دا تلیفون وکي کینو قرار د اسکار مور وویل ول زوی دغه خواته جنگ ده خوشسوي خو بنه. بیا موږ دلت د موږ زمر سر ګروپ پوجنې ملګری، او موږ ډیر سره وژغی دو ډیر مور افسوس زیات کوي. باور وکم موږ ټول نور ستړیو، نور دا جنگ نه غواړو. موږ په هیڅ رقم دا جنگ نه غواړو، موږ سوله غواړو، اوربان غواړو. په ولای موږ نور ستړیو. نور د پردول لاس موږ خپل افغانان سره مړ کیږي. موږ مړ یا هغه مړ یا موږ شهیدان یادې. په دې کې خوندان ست دا روزه د اختر ده. په دې کې به شنه پاتې.
تاسو ازادي راډیو ته دی و وګړي اوریدونکو ټلیفوني خبري واوریدې. ازادي راډیو د ټولو اوریدونکو پیغامونه او خبري خپروي. خپل بدی کې به طرفه ده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
نن په کابل کې د مینی منګل په نوم یوه پخوانی خبریاله چې اوس یې د افغانستان له ولسي جرګې سره د فرهنګي چارو د سلاکارې په توګه کار کاوه وژل سوه. مینه منګل نن سهار په 8 بجو او 20 دقیقو کار ته په لاره کې وویشتل شوه، او د کورنۍ چارو وزارت وایي چې هغه کسان چې پر دې ډزې کړې دي وتښتېدل. د ازادي راډیو خبریال رحمت افغان به په دې اړه نور جزئیات وړاندې کړي.
د افغانستان د ولسی جرګې کارکونکو مینا منګل د شنبه په سهار کله چې د کابل په کارتنو سیمه کې ل خپل کور نه د دفتر په لور روانه و، کورته نږدې په ډزو سره ووژل سو. میرمن منګل د وړاندې د افغانستان په یو شمېر رسنوي کې د فرهنګي او ادبي پروګرامونو د چلون کې په توګه کار کړی وو. هغه دوه کال وړاندې واده کړی وو، خو په دې وروستیو کې ل میړه جلسه ویبا. د مینې منګل ماماز مری ازادي راډیو ته وویل خورځه له واده نه خوښه و، او د لامل سوچې نو موړې له میړه جلاسي
په کوم موضوع کې هم وګورې چې دقیق معلومات خبرې هم خو د معلومات راستر نه سه سداواله په سیلاد باندې متواده کې خوښه نه ودی نه مخکې مو کوژدګ هم خوښه نه و اوس هم خوښه نه و.
مینې منګل خپل مرګ یې و نه وړاندې په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلی و چې د یو شمېر کسانو له لوري ګوښل کیږي. د کابل امنیت قومندان سید محمد روشندل د شنبه پر از ازادي راډیو ته وویل
د عین زمانی که جدا شدن جنجالای هم داشتن و خصومت های موجود داشته و
هغه وای دو یعنی میړه او خځه چې څو وخت له بل سره جدا سول ترمنځ جنجالونه او ستونزوي، او د پلار د اظهارات له مخې ټلیفوني ګواښونه هم ورته سوي وو. د غیدا مستقیم د مینا منګل په پخوانی میړه پورې به پولیسو پلټنې پیل کړې، تر اوسه څوک نیول سوي نه دي، او له ساحې تښتیدلی پولیس په دې لاټه کې دي چې وینيسي
پولیس د تعقیب شونه
د مینا ورونو او پلار د امنیتي ستونزو لامل له ازادي راډیو سره خبرو کولو څخه اډاډه وکړه.
په دې مسله باندې موږ بیا هم هڅه کوو چې تاسو ته نور معلومات وړاندې کړو. موږ په پاره باندې هم تاسو کولی سئ چې دغه معلومات چې اوس مو له راډیو واورېدل وګورئ، ویلولئ او له خپلو نورو دوستانو سره یې شریک کړئ. د بې سرحده خبریالانو د نړیوالې ادارې په حواله د افغانستان په ټوله نړۍ کې د ژورنالیستانو لپاره خطرناک هیواد دی. تیر کال په افغانستان کې 15 ژورنالیستان او خبریالان په بمی چاودنو او وسلوالو حملو کې وژل شوي وو. اوس به ورسو د کابل چاپ ورځپاڼو ته زما همکاران ناجیه ساپۍ کتنه لري.
د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو په قطر کې د افغان سولې مذاکراتو او په روژه کې د جګړې او اوربن په اړه لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. سرخط ورځپاڼې په سرمقاله کې د قطر ناستې د نامحسوسه پرمختګ په اړه لیکنه کړې. د سرمقالې لیکوال لیکي د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکراتو کې که څه هم د پرمختګونو خبره شوې، خو په وینا یې تر اوسه پورې د طالبانو په دریځ کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی او امریکا هم ظاهرا له افغانستانه د وتلو نیت نه لري. وړاندې په سرمقاله کې راغلي تر هغه چې بین الافغاني خبرې اترې پیل نه شي او افغانان خپلو کې سره تفاهم ته ونه رسیږي، دا ډول ناستی به مطلوبه نتیجه ونه لري. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په سرمقاله کې لیکلي د سولې شپږم دور خبري په داسې حال کې پای ته ورسېدلې چې خپله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې له سوکه پرمختګه نارضایتي څرګنده کړي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي خلیلزاد په داسې حال کې د افغان سولې د خبرو له ورو پرمختګه ناراضه دی چې د دې ستونزې تر څنګ د دغه بهیر په وړاندې ګڼې نورې ننګونې هم پرتې دي چې په کور دننه او بهر د دغه بهیر د کمیدو هسی په خورا سرعت سره روان دي. خو د سرمقالی لیکوال په وینا اوس پوښتنه دا ده چې د سولې د خبرو د ورو پرمختګ اصلي لامل څوک دي، طالبان که حکومت؟ ځکه دلته توپیر ډیر زیات دی، یعنی طالبان په خبرو کې ورو مختزي خو افغان حکومت بیا په تمامه معنا د دغه بهیر مخالف دی او د درېدو هڅه کوي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې لیکلي چې طالبان د سولې واک نه لري، نورې لارې دې ولټول شي. وړاندې په سرمقاله کې د کابل د چهارشنبې ورځې خونړۍ حملې ته په اشاره لیکل شوي چې د قطر شپږم پړاو خبرو 9 ورځې له جګړې او بریدونو سره سم دوام وکړ، نو د امریکا په مشرۍ له نړیوالې ټولنې سره باید په زغرده خبرې وشي چې په طالبانو فشار راوړي او له طالب ډلې سره داسې خبرې ونه کړي چې هغوی ته امتیازات ورکړل شي، ځکه هغوی هیڅ ډول اوربند او سولې ته ژمن نه دي. د سرمقالې د لیکوال په وینا امریکا باید د طالب ډلې پر ځای د طالب او ترهګرو لورو چې پاکستان، ایران، روسیه او د پردې تر شا انګلستان دی، په افغانستان کې د سولې خبرې پیل کړي. ملي ارمان خپلواکي ورسواني بیا په سرمقاله کې د اوربند مسلې ته اشاره کړې. په سرمقاله کې وړاندې راغلي ورستۍ بریدونو ته په کتو د قطر په مذاکراتو کې د امریکایي لوري مهم شرط باید دا وي چې طالبان اوربند ته غاړه کېږدي. د لیکوال په باور تر هغه چې په طالبانو او د دوی په ملاتړو فشارونه زیات نه شي، دغه ډله اوربند ته غاړه نه ږدي. او د ویسا خپلواکي ورسپاڼې د سرمقالې عنوان دی په قطر کې تودې خبرې، په هیواد کې بمبارۍ او خونړۍ بریدونه. د سرمقالې لیکوال لیکي د افغانستان د جګړې د دوام په تړاو د امریکایي استازو متناقضو څرګندونو ته په پام او دې ته په پام چې داعش ډله یو ځل بیا د هیواد په یو شمېر برخو کې پیاوړي کېږي، که په لنډ وخت کې د قطر د سولې پروسه چټکه نشي، د بین الافغاني تفاهم پروسه ګړندۍ نشي، د سولې روان بهیر به مثبتې پایلې ونه لري.
اوس هم دوه نړیوالې مسلې لرو. اول به ورسو یمن ته. په یمن کې جګړه روانه ده او ملګرو ملتونو ویلي دي چې هلته د بشري بحران څخه دوی اندېښنه لري، خو اوس تازه رپورټونه څرګندوي چې حوثي ملیشو موافقه کړې ده چې په یمن کې به له دریو بندرونو څخه دوی په شا سي تر څو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارې د دې موقع پیدا کړي چې په یمن کې جګړه ځپلو خلکو ته ډیر ابتدایي د مرستې مواد ورسوي. رضوان مراد په یمن کې پر روان وضعیت رپورټ وړاندې کوي.
ملګری ملتونه وایي حوثي وسلوال به له نن نیولې تر راتلونکې سې شنبې پورې د یمن د لویدیځې برخې له دریو بندرونو پر شا شي. حوثي یاغیانو دا پریکړه د یمن د جګړې په اړه په سویډن کې د تېرې ډسمبر میاشت د موافقې له مخې کړې ده. د سویډن په مرکز تاکولم کې د یمن حکومتي استازو او حوثي یاغیانو موافقه کړې ده چې د یمن جګړه ځپلو ته د بشري مرستو د رسېدو په هدف به دواړه خواوې له حدیده السلیف او راس ایساب بندرونو څخه خپل وسلوال باسي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي کوونکي کمیټې مشر له دریو بندرونو څخه د حوثي وسلوالو وتل د یمن د جګړې په اړه د سویډن د موافقې لومړنی اقدام بللی دی. ملګری ملتونه وایي له دې بندرونو څخه د حوثي وسلوالو وتل به د یمن د څلور کلنې کورنۍ جګړې سیاسي حل ته هم زمینه برابره کړي. د ملګرو ملتونو یو ویاند ویلی دی چې د یمن د جګړې له امله میلیونونو اغیزمن شوو کسانو ته د مرستو رسولو لپاره د حدیدیه، السلیف او راس عیسا بندرونو پرانستل مهم دی. د سویډن د موافقې له مخې تمه ده چې د یمن حکومتي ځواکونه هم د حدیدیه بندر له شاوخوا څخه ووځي. د یمن په جګړه کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د یمن له حکومت ملاتړ کوي او دا ائتلاف ادعا کوي چې حوثیان د حدیدیه بندر له لارې له ایران څخه وسلې او مهمات ترلاسه کوي. حوثیاغیان دا ردوي چې ګواکې ایران یې پوځي او مالي ملاتړ کوي. په یمن کې د حکومتي ځواکونو او حوثیاغیانو ترمنځ په څلور کلنه کورنۍ جګړه کې تر اوسه پورې لسګونه زره کسان وژل شوي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ملګرو ملتونو کې لږ تر لږه او یا هیوادونو له شمالي کوریا څخه غوښتنه کړې ده چې د خپلو اټومي وسلو د تولید پروګرام، د بلستیک توغندیو د جوړولو پروګرام او د ته نور ته ورته پروګرامونه چې د نړۍ امنیت ته تهدید دی بند کړي. خو روسیې او چین تر اوسه لا دغه غوښتنلیک نه دی تایید کړی. فریبا ظاهر به په دې اړه نور جزئیات وړاندې کړي چې ولې
د امریکا متحده ایالات، جنوبی کوریا او د آسیا، لاتین امریکا، افریقا او اروپا نورو هیوادونو د می پر لسمه د پریکړه لیک خپور کړ چې طرحه یې فرانسې وړاندې کړې ده. روسیه او چین چې د شمالي کوریا دوه عمده متحدین دي دغه سند نه دی لاسلیک کړی. د دې سند لاسلیک کوونکو هیوادونو چې شمیر او یا تر رسیږي د مې پر لسمه نیټه د پیونګیانګ لخوا د اټومي وسلې او بالستیک توغندیو پروګرامونه د سیمې او نړۍ د امنیت او ثبات لپاره جدي ګواښ وباله. پیونګیانګ تېر اونۍ د خپلو دوو توغندیو ازموینه سره یو ځل بیا د خپلو وسلو د پروګرامونو په اړه اندېښنې راوپارولې. ځینې څارونکي د پیونګیانګ د اقدام د امریکا لپاره یو داسې خبرداری ګڼي چې ګواکې شمالي کوریا له امریکا سره د اټومي وسلې د له منځه وړلو په اړه پروانو خبرو کې د یوې امتیاز ترلاسه کولو په هدف ترسره کړی دی. په نوي لاسلیک شوي سند کې راغلي موږ د شمالي کوریا د خلکو ډیموکراتیک جمهوریت هڅو چې له هر ډول پارونې ډډه وکړي. موږ د غرض په شمالي کوریا غږ کوو چې د اټومي وسلې د له منځه وړلو په اړه د امریکا متحده ایالاتو سره خبرو ته دوام ورکړي. د امریکا متحده ایالاتو له ولسمشر ډونالد ترامپ سره تر خبرو وروسته د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ژمنه کړې وه چې د اټومي وسلې او اوږده وټن وشتونکو توغندیو ازموینه به ودروي. خو شمالي کوریا تېر اونۍ دوی داسې ازموینې وکړې چې ښکاري د لنډ وټن وشتونکو میزایلو به وي. جنوبي کوریا ویلي چې د دې ازموینې علت ښایي د شمالي کوریا نارضایتي وي، ځکه پر دې هېواد د امریکا د بندیزونو د لرې کولو په برخه کې هیڅ اقدام نه دی سوی. ولسمشر ترامپ بیا د پیونګیانګ دغه وروستي اقدامات ډېر د اهمیت وړ نه دي بللي او وایي ګمان نه کوي چې دا د شمالي کوریا له لوري د اعتماد ماتېدل وي. د امریکا ولسمشر په یوې مرکې کې ویلي دا د لنډ واټن وشتونکو توغندي ول او زه په ټوله کې دا د باور ماتېدونکو نه ګڼم او تاسو پوهیږئ چې په ځینو مواردو کې شاید داسې وکړم خو په دې برخه کې نه.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
ساز پیغامونه چی در افغان بیسیم پر اتصاوات تلش میره بندی آزادی رادیو تره رسیده لیدی. یو اوریدون که برادخان اسحاق در هلمند در بولان در سیمیت خیلی کلیدی در افغانستان حکومت باید دینی علیمان قطر تواسته وی او طالبان هم باید حقوی تشراغلاست وی چی در سولی لپاره خبری وسی. بل اوریدونکو نثار احمد الکوزی د هلمند خلی کلی طالبان او حکومت باید د روژې د مبارک میاشتې په خاطر اور بند کړي. عبد زلاند د خوست د شارت خلی کلی اصل خبره ده چې پاکستان د طالبانو شای لاس دی او هیڅکله نه غواړي چې په افغانستان کې جنگ پای ته ورسیږي، ځکه د افغانستان په جنگ کې د پنجاب ستراتیژیک ګټې دي. شفیع الله افغان د هلمند د ناوې ولسوالۍ خلی کلی هیله ده چې خارجیان به د خپلو عسکرو د وتلو مهالویش اعلان کړي او بین الافغاني خبرو ته زمینه برابر شي او نور به افغانستان د دې بدبختۍ څخه خلاص شي. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکلي دواړه طرفونه باید د سولې د خبرو د بریالیتوب لپاره لومړی اور بند کړي. اوردونکو وروسته په خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، د حقیقت صدای پروګرام او د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ونیس پروګرام. خو اول اجمل اند د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د کابل پولیس وایي د خبریالي او فعال مینې منګل په وژنه د ولسی جرګې یو کارکوونکی او د هغې پخوانی خاوند تورن دی او پولیس یې په لټه کې دي. مینه منګل نن سهار په کارتینو سیمه کې د څو موټر سایکل سپرو وسلوالو په ډزو وژل شوه. په سمنګان کې سیمه ایز چارواکي وایي طالبانو په یو برید کې د دارې صوفي پاین ولسوالۍ د ولسي پاڅون د یو قومندان د کورنۍ څلور غړي وژلي. په وژل شوو کې درې ښځې او یو ماشوم شامل دي. په کابل کې د ولسی جرګې معترضو کاندیدانو ملاتړو د ولسی جرګې د اداري هیئت د ټاکل کېدو مخه نیولې ده. دوی چې شمېر یې لسګونو کسانو ته رسېده، نن سهار یې د ولسی جرګې دروازه وتړله او ویلي څو چې د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې نه وي اعلان شوي، د ولسی جرګې اداري هیئت باید ونه ټاکل شي. ملګری ملتونه وایي په یمن کې د ایران ملاتړ لرونکو حوثي اغیانو منلې چې د سره سمندرګي له درې بندري تاسیساتو څخه به په یو اړخیزه توګه خپل ځواکونه په څلورو ورځو کې پشاکوي او دا بهیر نن پیل شوی دی. او د نړۍ اویا هیوادونو له شمالي کوریا وغوښتل چې له اټومي وسلو، بالستیک توغندیو او د دې اړوند پروګرامونو څخه چې د نړۍ سولې ته ګواښ دی لاس واخلي.
ناجیه ساپی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د تکواندو فدراسیون د چهارشنبه په ورځ د پارا اولمپیک انتخابي سیالۍ ترسره کوي. د دغه فدراسیون مشر ډاکټر نجیب الله سکندر نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې له کابل او ولایتونو لوبغاړي برخه لري.
د دې مسابقات هم از ولایت او هم از مرکز ورزشکارای پارا اولمپیک، پارا تکواندو اشتراک
دي. نوموړي وویل چې د لوبو له جوړېدو هدف ملي ټیم ته د غوره لوبغاړو ټاکل دي. افغانستان سکاتلند نه دویمه نړیواله لوبه د دوو منډو په توپیر وګټله. سکاتلند افغانستان ته په 500 اورونو کې د 326 منډو هدف ټاکلی وو او افغانستان 298 منډې وکړې او یوازې درې لوبغاړي سوځېدلی وو. د باران له امله پرونی سیالۍ د لنډې مودې لپاره ځنډول شوې وه. په دې سیالۍ کې به د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله وروسته د ایرلند د کرکټ له لوبډلې سره مخامخ شي. افغانستان دا لوبې د 2019 کال د نړیوال جام د سیالیو لپاره د چمتووالی په هدف ترسره کوي. نړیوال جام د همدې رواني میاشتې په 13 په انګلستان کې پیلېږي. او ټاکل شوی چې د هندستان د کرکټ غوره لیگ سیالیو پایلوبه سبا یکشنبه د ممبئی او چینای سوپر کینګز لوبډلو ترمنځ په حیدرآباد کې وشي. دغه سترې سوداګریزي سیالۍ کابو دوه میاشتې وړاندې د اتو لوبډلو ترمنځ پیل شوې وې چې پایلوبې ته یې د ممبئی انډینز او چینای سوپر کینګز لوبډلې ووتلې. په دغو سیالیو کې درېو افغان لوبغاړو محمد نبی او راشد خان د حیدرآباد په لوبډله کې او مجیب زدران بیا د پنجاب لوبډله کې ولوبې ته درې واړه ښه وځلېدل. د دې سیالیو د تیر یو لسم پړاو اتل ولی د چینای سوپر کینګز لوبډلې ګټلې وه. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشه د حقیقت صدای په یو بل او نیز خبرونه کې مزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ په روسیو کې په افغانستان کې د سولې مشورتي جرګه جوړه شوه. 3200 کسانو په دې جرګه کې برخه اخیستې وه او تر ډیره په جرګه کې د اوربان غوښتنه وشوه، خو وسلوالو طالبانو د اوربان دغه غوښتنه رد کړه او د روژې په مبارکه میاشت کې په جګړې باندې ټینګار وکړ. دا چې د روژې په مبارکه میاشت کې په جګړه باندې ټینګار کول، انتحاري حملې، همداراز نورې بیلابیلې حملې د اسلام له نظره څنګه توجیه کیدای شي، په دې مسایلو باندې غږیږو. یو تن دینی عالم شمس الرحمن پروتن مونن په دې خبرونه کې ملمه دی. پروتن صاحب، ډېر زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله سټډیو ته راغلی. که پایلې له دې نه کوچې څو ورځې وړاندې په افغانستان کې د سولې مشورتي لویه جرګه ترسره شوه او په دغه جرګه کې تر ډیره په اوربان باندې ټینګار وشو. که څه هم د جرګې د غړو د غوښتنه د افغان حکومت له لوري ومنل شو، ظاهرا وویل چې موږ اوربان ته تیار یو، خو خو وسلوال طالبانو لا هم په جګړه باندې ټینګار وکړو باغ اعلامیه کې چې د وسلوال طالبانو لورې نخبره شو پکې راغلی و چې د روژې په میاش کې د جهاد فضیلتونه ډیر وي او باید ترسره شي. د دوی دغه په جګړه باندې ټینګار ستاسې په نظر باندې او د اسلام له نظره د روژې په مبارک میاش کې څومره د توجه وړ دی؟
په دې کې شک نشته چې د رمضان المبارک میاشت خصوصا د اوله لسیزه د رحمت میاشت دی. خو په دې باید ځان پوکړو چې رحمت یوازې دا نه ده چې موږ په ژبې سره رحمت وایو، بلکې عملا باید دلته د رحمت مظاهر ښکاره شي. او بل خبره دا ده چې رحمت په دې معنا نه ده چې موږ آرام کینو او الله سبحانه و تعالی په موږ باندې خپل رحمتونه ووري، بلکې رحمت په دې معنا ده چې موږ د رحمت لپاره کار وکړو. رحمت په دې معنا چې موږ داسې کارونه سرته ورسوو چې بالاخره د هغه کارونو په سبب الله سبحانه و تعالی په موږ باندې خپل رحمتونه نازل کړي، چې د هغه کارونو څخه یو هم د صلح لپاره حالې زلې دي. زه ډېر متاسفم که عمومی د خلکو نظریاتو ته ګورو، که ماشوم دی که ځوان دی که سپینګری دی که ښځې دی که نارینه دی، ټول د صلح لپاره آوازونه پورته کوي. حتی په رسنیو کې، په فیسبوکونو کې، حتی ماشومانو له خوانه هم ما اورېدلې دي چې موږ صلح غواړو. نو د تعجب خبره دا ده چې د دې هیواد او د دې ملت تیگی او لوتی او طول خزینه نارینه انسانان د صلح لپاره تیگی دی او خپل آواز پورته کړی دی او متاسفانه د صلح لپاره کار نکی. لهذا که هغه هغه جناحوی یا دی جناحوی که د صلح لپاره غاړه کې نکدی، نو زه فکر کوم چې یعنی دا د رحمت معنا نه ده. یعنی که چیرې په دغه حالت کې چې ډیر سخت صلح ته ضرورت لرو، خو سره له دې چې صلح ته ضرورت لرو بیا هم صلح لپاره کار نکوو یا د صلح لپاره غاړه نکدو، دا زما په فکر دا ګناه دی. ځکه چې الله سبحانه و تعالی په قرآن عظیم الشان کې په څو ځایونو کې د صلح لپاره ټینګار کړی دی، او همدارنګه رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي د رمضان المبارک د میاشت په اړه چې وهو شهر المواسات، دا د همدردی میاشت دی او د همدردی یو مظهر هم دا دی چې د ملت د خاص د ملت خاص ته تبعات لبیک وای، هغه مشروع خاص چې صلح ده.
د اوربند مسلې ته کرا شو په ځانګړي ډول چې بار بار غوښتنه دا وشو چې لک تر لګه د روژې په میاشت کې باید په رمضان کې باید اوربند وشي، خو رد شو. دا مسله سمره توجه
هم یعنی د ملت خاص دی، د اسلامي شریعت خاص دی. یعنی اوربند په دې معنا چه جنگ باید قطع شه، هغه هم هغه جنگ چه متاسفانه تروسه معلوم نده چه حق پا کم خواک ده. لحاظا یعنی داس جنگونو تا داس توجه ورکول چه دا بیخی سل پسل جهاد ده، دا هم ظلم ده. زکر چه اکثران ده دغه جنگونو قربانیان که ده دی خوانه جنگ سر ترسیگی یا ده ها خوانه، متاسفانه عام خلق دی. حتی مونگورو چه ده خوانه هم کل کل ده دولت پا بمباریانو، ده امریکانو پا بمباریانو ماشومان وجن سویدی، شهیدان سویدی، او ده اخوانه هم چیزین حملات سر ترسیده لیدی، متاسفانه عام خلق لمنزه تلیدی چه ده اخبال ده رمضان المبارک یا و خاص او تقاضا یا در رمضان المبارک بالاخره در رحمت یا مظهر داده چه باید اوربند وشی او اوربند عملی شی، او هم دارنگه دغه اوربند زمینه ساز ده دل پاره شی چه بالاخره ده هیواد که دائمی صلح راشی.
خو طالبان هم دغه مسئله تا پزنگل دول ده اوربند نکولو تیو دول اسلامی جنبه ورکی او وای چه پا اغا اعلامه که لکسنگه چه موران دی ویل اغا اعلامه چه ده دوی ده لوری نخپاره شوی ده بلا بل جنگونه ده اسلام راخیستی دی ده اسلام دستر پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پا وقت که چه کم جنگونه شوی دوی ویل چه ده پا رمضان میاشت که شوی دی. یعنی دوی دې مسلې ته په شکل د اشکار یو ډول اسلامي جنبه ورکوي او دې ته تاسو په کوم نظر ګور؟
قیاس د دغه سې جنگونو په هغه جنگونو باندې چې کوم رسول صلی الله علیه وسلم کړی دي، صحابه کرامو کړی دي، د اندلس فتح او همدارنګه د بدر غزوه او نور داسې غزوات، زه فکر کوم چې دا قیاس مع الفارق دی. یعنی هغه هغه جنگونه وو چې یو خواته سل په سله کفار وو، یو طرف ته سل په سله هغه کسان وو چې عملا د خدای او د رسول صلی الله علیه وسلم په مقابل کې ولاړ وو. اما نن هغه څه شرایط نه دی، یعنی په کوم دلیل مونږ ویلی شو چې دی خوا کمل کافر دی و بالاخره دوی لمن زلار سی و اخوا تا سل پسل مسلمانان دی باید جهاد وکي. نو زه زما عرض داده چې د دی خونه هم زما پیشنهاد دوی ته دادی او اخوا ته هم چې به هر حال یو څه تنازل وکي، یو څه ناڅه دولت باید و منی تنازل وکي، یو څه ناڅه دولت طالب باید و منی او تنازل وکي، او بالاخره هغه څه چې مهم دی مونږ او تاسو ته او اسلام ته، هغه د دې ملت د بیګنا وګړي او د بیګنا خلکو وینه ده چې متاسفانه بغیر د کوم دلیل او موجب نه تویږي. د دې نه باید په اول قدم مخنیوي وشي که هغه په رمضان کې وي یا په غیر د رمضان کې وي. لهذا دغه اوربان یو زمینه سازی ده د دې لپاره چې بالاخره د سولې لپاره یو لاره هواره شي او همدارنګه د بیګنا خلکو د وینې د تویولو څخه مخنیوي وشي.
یعنی روان جنگ ته ساسي خبر نه دسی معلومی کی چې جهاد نشو ویل تقریبا.
به هر حال یعنی چون زه یو به طرف کاسیوم، زه مکمل دولتم نه تاییدوم او طالب هم نه تاییدوم. ما ته نه دولت مهم دی نه طالب نه امریکا. ما ته زما اسلام مهم دی، زما عقیده مهم دی، ما ته زما ملت او زما خلق مهم دی. زما خلق باید اونه و جلسی، زما د اسلام او زما دینی شعائر باید سپکاوی و نشی که اگه امریکایی کهی که دولتی کهی که طالبی کهی. زه دی هیچا حمایت نکم، لیکن دی بیموجب جنگ دخمنیم. زه دی چه هیچا حمایت نکم، لیکن هر حق سوک چه زما بیگونا و رور، زما بیگونا خور، زما بیگونا هموطن وجنی، زه دی اگه سر در سخت مخالفیم او دی دغه کسانم پا مقابل که اخبال خبر جهاد بلو.
دیر مننه مولوی صاحب، څه فکر کوئ چې ولی مقابل لوري په ځانګړي ډول طالبانو د خلکو، یعنی دلته چې د کومه مشورتي لویه جرګه تر سره شوه، حکومت تقریبا په ظاهر اند دوی غوښتنو طلبای کوویل او په ځانګړي ډول د اوربند په برخه کې، ولی طالبانو استاد په نظر باندې اوربند ته غاړه کینو؟
د طالبانو موقف او د طالبانو دلایل واضح دي، ځکه زما نظر هم داده چې دا لوی جرګه ملی لوی جرګه نه و، دا حکومتي لوی جرګه. ځکه په دې مخ کې لوی جرګو کې زه په حیز دی او عالم دین، په حیز دی او بی طرف عالم همیشه ما شرکت کړم. اما دغه لوی جرګه کې نه یوازې چې ما ته دعوت هم را نکړی شو، یعنی ما شرکت و نکړم، او بل خبره داده چې په دغه لوی جرګه کې تر کوم حد پورې چې ما ته معلومات شته، علما او ته هم باید حساب ورکړ شوی وي. اما هغه علما او ته حساب ورکړ شوی چې هغه دولتي علما دي،
خو ولکې کې د 3200 کسان تر ډیره انتخاباتي شکل باندې راوصل شوی، یعنی د انتخاباتو د لارې نه دوی سلیکټ شوی او د جرګې ته راغلی.
تر کوم ځای پورې چې ما ته معلومات شته او څه کسانو چې علما او زیدوی سره شناخت لرم، فقط دوی ته د دولت له خوانه ویل شوی چې رازه، یعنی انتخابات او د خبره هیڅ کلمه طرح شوی نه دي. اما که شوی وی هم یعنی کیدای شي، یعنی زه دا نه ردوم، اما تر کوم حد پورې چې زه فکر کوم د سه دولتي رنگ پکې یا حکومتي رنگ په دغه لوی جرګه کې ډیر زیات.
یعنی ته فکر کوي چې د طالبانو د پرم دغه دلیل کیدلی شي چې
دا هم دلیل وی او نور دلایل به دوی سره وي؟ اما زه د سویم چې یا طالبان تم په کار نه و چې د سوچ کلک د لوی جرګې غوښتنه ته د رد جواب ویلی دی. دا هم یعنی زه فکر کوم چې په دغه اوسنۍ شرایطو کې ډېر ښه کار نه دی. باید طالبانو هم یو څه ناسه ولو که مطلقا دولتي یا حکومتي لویه جرګه و، خو بیا هم طالبان باید د دوی څه خواسته او څه غوښتنه ته لبیک ویلي. اما دغه لبیک ویل په دې معنا چې د ملت لپاره باید یعنی د صلح او د اوربان لپاره یو زمینه مساعده شي.
مولوی صاحب، تاسو مخکې د سولې مسله یاد کړه، د اوربان چې د اړینو باید شوی وي او باید وشي تر څو سولې ته زمینه برابره کړي. په افغانستان کې د علماو رول په دې برخه کې تاسو څنګه ارزوي او څومره رول لري علما په ځانګړي ډول د جګړې په ختمېدو کې؟
ګوره، تاسو ته معلوم دی د افغانستان په تاریخ کې که جهاد اعلان شوی دی هغه د علماو لخونه اعلان شوی دی، که یو مجاهد اسلحه ته لاس وروړی دی هغه د یو عالم په فتوا باندې دا کار کړی دی، او کله چې بالاخره یعنی اوربند کړی دی یا د اسلحه نه لاس اخیستی دی هغه هم د عالم په فتوا سره کړی دی. او نن سبا تاسو ته معلوم دی چې د مونږ او تاسو هیواد تقریبا نه نوی اشاریت یعنی نه فیصد طول عقیدوی مسلمانان دی، او یوازنه قشر چې هغه بالاخره د مونګوتاس دین و عقیدی سره تړاو لري هغه علما دی. لهذا په دغه اوسنۍ شرایطو کې او نورو شرایطو کې که علما ساکت پاتشی یا علما خاموش پاتشی زی فکر کوم چې دا گناه دی. لهذا پو اوس شرایطو که علما و تا پو کار دهی چه پو هر قضیه که اغا سیاسی ده، اجتماعی ده او فرهنگی ده باید دوی خپل آواز پورته کری او در خپل حد او وس او توان پوری د صلح لپاره د اوربان لپاره کار وکړه.
همدغه आवाज څومره پورته شوی دی څومره ګورئ؟
متاسفانه دلته علما او ته خو په کار ده چې لله او فلا کار وکړي، اما دلته یو څه عقدمندی د زین علما او د دولت په مقابل کې پیدا شوی دی. مثلا زمونږ علما په دولت کې برخه نه لري، اوس په مکمل دولت کې مونږ یو عالم دین نه لرو چې هغه وزیر وي، یو عالم دین نه لرو چې هغه معین وي. لهذا دغلته پر ریاستونو کې هم دارنګه که یو عالم دین حداقل یو امامت هم کوي چې هغه دوه درې زره ماش دی هغه امامت که هم عالم دین ته ډیر زیات مزاحمت کیږي، مشکلات او ستونزې ورته پیدا کیږي. نو دلته طبعا اکثریت مطلق هغه علما دی چې په همدغه مساجد و منابر و او محاریب و که وظیفه لري، خو متاسفانه د اقتصادي لحاظ نه ډیر مشکلات لري او دولت دوی اقتصادي مشکلات ته نه یوازې چې رسیدگی نه کوي بلکې په ډیرو مواردو کې دولت دوی ته مزاحمت هم جوړي. یعنی دا یو مشکل دی، خو اما علما ته په کار دی حقانی علما ته چې دغه شانو ته توجه و نه کړي بلکې دلته خاص د الله لپاره او د ملت لپاره کار وکړي. داسې کار وکړي چې الله او ملت بالاخره خوشحال سي. داسې کار وکړي ولو که هغه کار د دولت په نفع وي یا په ضرر وي، خو مطابق شریعت وي او ټولنه ورته ضرورت لري. د عالم وظیفه ده چې هغه کار باید سرته ورسوي.
مولوی صاحب، تاسو مخکې د ماشونو یادونه وکړه، رپورټونه داسې موجود و چې هغه ملای مامان هغه مسجدونه چې د حج اوقافو وزارت سره رسمي ثبت دي د هغوی ماشونه لوړ شوي دي. دا کیسه یعنی غلطه و داسې نه وه؟
شخصا زه د خپل ځان په برخه وایم چې زه په یو مسجد کې امام یم، خو د ځینو کړیو له وجې نه تر اوسه ما ته دا زمینه مساعد نه دی چې سره له دې چې هغه مسجد رسمي دی زه رسمی امام جوړ شم. ضرورت مرته نه لرم. زه خپل حق وایم که هغه د محراب له لارې نه وي، که د رادیو آزادو له لارې نه وي، که د نور رسنیو له لارې نه وي، خو دا ما ته خاص معلومات نشته. لیکن تر هغه ځایه پورې چې ځینې علماو سره زه رابطه لرم، دا داسې یو آوازه دی چې د دوی ماشونه زیات شوی دی، خو په عمل کې کیدای شي شوی وي کیدای شي نه وي شوی، خو تر یو حده پورې چې ما ته معلومات شته فکر نه کوم چې د علماو لپاره معاش زیات شوی.
ډېره زیاتمننه مولوی صاحب کوره ده. درنو دوستانو، یو تن دینی عالم مولوی صاحب شمس الرحمن پروتن و چې د نن په خبرونه کې زموږ میلمه و. له تاسو هم مننه چې تر دې دمه له موږ سره وئ. تر بیا د الله په امان.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو، ولې ځوانان زغم نه لري. هغوی چې د پیښو په وړاندې احساساتي عکس العمل ښیي، پایلې څه وي، او ځوانان څه ډول احساسات کنټرول کړي او زغم وښيي. دا خبرونه همایون هیواد جوړه کړې او زه وږمه جبار خیل یې درته وړاندې کوم.
ډیر کله ځوانان چې له داسې پیښو یا خبرو سره مخ کیږي چې د دوی په فکر برابر نه وي، په وړاندې احساساتي عکس العمل ښیي او حوصله نه کوي. دوی په یوه وړه خبره کیسه جګړې ته رسوي او د ځان تر څنګ نورو ته هم تاوان رسوي. د خوست اوسیدونکی ابراهیم وایي، ډیر ځوانان ځکه بې زغمه وي چې په ماشومتوب کې له دوی سره هغه مهال چې تېروتنه یا سرغړونه یې کړې وي حوصله نه وي شوې او بد چلند ورسره شوی وي.
عموماً په ماشومتوب کې دوی وهلې ټکول شوی وي، نو چې کله دوی لویان شي دوی اوږدا اخلي، چې اوږدا اخلي نو په نه خبره زر احساساتي کېږي. دا احساسات د دې باعث کړي چې دوی څوک په خنجر وایي قتل کوي.
د لوګر اوسیدونکی بشیر دریز وایي، دا چې په افغانستان کې لا څو لسیزو راهیسې جګړه روانه ده، جګړې ډېر ځوانان او د ټولنې نورې طبقې افراطي او بېزغمه کړي، ځکه دوی په یوه وړه خبره کیسه تر چړې او ټوپک رسوي.
افغاني ټولنه تر نور ټولنو په پرتله ډېر توپیر لري. افغاني ټولنه یوه جنگ ځپلې ټولنه ده. تر ټولو لومړی عوامل جګړه ده په دې هیواد کې، نو تر ډیره پورې دغه کیسه د جګړې عواملم کېدای شي چې دوی ذهنیتونه ډیر تر فشار لاندې دي او عموما دوی ډیر ځورېږي. دې تر څنګ موږ په ښار او بازار کې هر ورځ وینو، یعنی دا نوې کیسه نه ده چې موږ وایو چې ولې ځوان احساسات کېږي. هر ورځ هغه که په موټر تم ناست وي، که چیرې یو کس یو غلط شترینګ ووي، نو دی په دې وخت کې غوسه کېږي ان تر دې چې دی موټر نور کوزیږي او غاړه غړی ورسره کېږي.
دا کابل اوسیدونکی ګولولی آرین وایي، دا چې د نورو ټولنو ځوانان د افغاني ټولنې د ځوانانو په څیر بېزغمه نه دي، وجه یې دا ده چې له دوی سره د ټولنې په هر ځای کې ښه چلند کېږي.
نو که نورې نړۍ ته وګورو برعکس، هغلته ځوانان ډېر فعال دي، هغه زر نه غوسه کېږي او حوصله لري. دلیل یې دا ده چې هغوی سره په خپله کورنۍ کې رویه ښه ده، په ټولنه کې ورسره ښه ده، په مجموع کې په ښوونځي کې هغه ډېر ښه پالل شوی، ساتل شوی، ناز ورکړل شوی. کومه رویه چې له ده سره شوې ده، کله چې دی د ځواني عمر ته رسیږي، شعوري یا غیر شعوري څه چې په دې تیر شوي هسته چې لیدلې دي، خپل هغه بیرته د نورو ماشومانو په وړاندې باندې هغه تمثیل کوي.
بېزغمه کېدل ډېر کله سبب کېږي چې یو ځوان له خپلو هدفونو راوګرځوي او ستونزې یې لا نورې هم زیاتې کړي. دا کرکټ لوبغاړی شهاب ظهیر چې غوښتل یې یوې لوبډلې ته جذب شي، د انتخابونکي ډلګۍ لخوا انتخاب نه شو. دا چې ده په غوسه کې څه ورته وویل او پایله یې څه شوه، لا د یاورو
کوچ خو همداسې یو دغه یو کړه کنه چې ته څه د اسمان نه راښکته شوی، خو دغه خو زه لاړ شه بل ځل وټن. نو بس انسان دی کنه، ما ته هم ډېره زیاته غوسه راغله. ورته مې وویلې تاسو خپل هم په واسطې باندې راغلی دلته، نو ځکه د نورو حق هم خورئ په هغې خبره باندې، یعنی ډېر کار ورلې. بس زم ته همدغسې لاړم، بس د خدای پاماني وکړه کرکټ سره.
کله هم چې یو کس د یو ځوان په وړاندې بد چلند کوي یا بده خبره ورته کوي او ځوان یې په وړاندې چپ پاتې کېږي، خلک یې ډارنه او بېغیرته بولي. خو ګولولی آرین وایي، ځوانان باید په دې خبرو پسې ونه ګرځي چې خلک یې څه بولي، بلکې د خپلو کارونو په پایلو دې فکر وکړي.
مونږ یا ځوانان په ټوله کې باید د یو کار پایلې یا نتیجې ته وګوري. که چېرته داسې یو حالت سره یو څوک مخ کېږي چې یو چا سره په یو خبره باندې دعوه راځي، جنگ راځي، او ځوان باید حوصله ولري او دغه کار پایلې ته وګوري. مثلا دا فکر ځان سره وکړي چې که چېرته د کنزا په مقابل کې زه کنزا وکړم نو هغه مجبوریږي ما سره لاس واچوي. هغه چې ما وهي نو طبیعي زه به هم وهم. نو دا وهل ټکول بالاخره تر مرګ رسیږي. البته داسې یو وهله سره سړی مخ کېږي چې ټول عمر یې بربادېږي. د بدو په مقابل کې د بدو انتخاب په خپله دا ښه انتخاب نه ده، ښه نه ده. یو څوک چې بد کوي په مقابل کې باید ښه وشي. اسلامي طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم روش هم همداسې و، که چا ور سره بد کول په مقابل کې دوی ښه کول.
حبیب الرحمن زدران هم وایي که په دغه سی و ټولنه کې چې جګړې ځپلې خلک د یو بل په وړاندې حوصله ونه کړي دا ډیرو لپاره به ژوند سخت شي.
که چیرته په شخص کې مشکل وي نو بیا هم باید ځان سړی ځان کنټرول کړي. که په چیرې په تا کې مشکل وي باید ته بخښنه ترې وغواړې. دغه ژوند چې ته په حوصله روان دی، که ژوند کې حوصله ونه لري، همدردي او صله رحمي ونه لري، ژوند هیڅکله نشي کولی. نو په دې ژوند یو عمده اصل دا دی چې باید صله رحمي او حوصله ولري.
ځوانانو ته ډیر کله دا ښه ښکاري چې ژر عکس العمل وښیي، خو دا چې د دې کار پایله به څنګه وي دې ته فکر نه کوي. ابراهیم چې له همدې ستونزو سره مخ و، اوس یې زغم د پخوا په پرتله ډیر شوی. دا چې څنګه لا د یاورو
په مخ پله دا مرحله تیره شوې ده، په یو وخت کې به ډېر احساساتي کېدم کنه. اوس مې منطقي فکر وکړو چې ولې زه احساساتي شم کنه، زه ولې د یو انسان زړه بات کم، ولې د خپل احساساتو ښکار شم. مثال فرض مثال که زه په تا اوس احساساتي شم نو تا زړه یې مانه ماتېږي، نو سبا ته زه تا ته هېڅ خوند نه درکوم. نو زه غواړم چې په ژوند کې یاران دوستان ډېر کم، نه داسې چې خلک د ځان نه خواب بدې کم.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسولې ده. او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدفو ته ورسیږي.
دا چې ولې ځوانان زغم نه لري، په ښوونیزو مرکزونو کې ځوانان څه ډول روزل کېدای شي چې زغم ولري، او ځوانان څنګه د غصې په محل ځان کنټرول کړي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ارواپو استاد شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
استاد، یو شمېر ځوانان چې دي د اکثرا د مسایلو په وړاندې د پیښو په وړاندې ډېر احساساتي چلند ښیي، علت یې څه دی؟ ولې په افغان ځوانانو کې زغم نشته؟
یو مورد خو په ټوله کې دا ده چې ځواني او تنکې ځواني خپل د غصې د خشم د بیا وسلګۍ د جګړې د پرخاشګرۍ د حملې د نزغم او د نه تحمل دوره ده. دغه دوره خپل هم داسې ده، یعنی د دې دورې خپل یو ځانګړی نام ده. او دا چې ولې داسې ده، ځینې خاص هورمونونه او ترشحات د ځینو خاص هورمونونو ترشحات د دې لامل ګرځي چې فرد تا شخص داسې یو حالت پیدا شي د غوسه وهي. اما تر څنګ دا هم یو عامل ده چې دی د ته څومره ورزده کول شوی ده چې د غوسې په وخت کې څه وکړي، دی څومره په دې پوهیږي چې غوسه او د غوسې قابو کول، مدیریت کول او د غوسې په سالم ډول تخلیه کول دغه مورد نه دور خود رسوي. یعنی په ټوله کې د غوسې مدیریت نه دور خود رسوي. موږ کوي چې ماشومان تل دوه کلنۍ نه وروسته مرزده کوڅه چې کله غوسه کېدلې څنګه د غوسه سړه کې شیشه ماته کې او کلار سی مخته وبور شیندې.
یو خبره چېږي هغه دا چې مثال په خوانځیو کې، په پوهنتونونو کې یا په تعلیمي مرکزونو کې دغسې پروګرامونه نشته چې هغه مباحثې وي، مناظرې وي، هلته نقد وشي، یو خپله خبره وکړي، بلې واوري، ولو که هغه د نظر مخالف هم وي. دوی چې کله راځي بهر هم نو داسې یو فکر لري چې ګنې دا زه چې کومه خبره کوم دا حقه خبره ده او نور باید دا خبره ومني.
دا ټولنیز عمل ده، یعنی سره له رواني عمله، سره له جسمي عمله، دریم عامل ټولنیز عمل ده. موږ معمولا ډېر محدود لویو، ډېر په هاشه کې لویو. مثلا د قومونو په منځ کې مطلع رابطې نشته، ټیمي کارونه ډېر کم کېږي په افغانستان کې، په ښوونځیو کې، په پوهنتونونو کې ګروهي کارونه ډېر کم کېږي، اشرونه ډېر کم کېږي. دا ټول د دې لامل ګرځي چې دوی دا کارونه ونشي کولی. یو یعنی په ټوله کې که یو فرد له ټولنیز اړخه وده نه وي کړي، له ټول په ټولنیز مهارت سنبال نه وي، هم هغه کوي غوسه کوي، زغم نه کوي او بې حوصله کېږي او پرخاش کوي، جنجال جوړي، خارې لګي.
د حل لاره څه ده؟ یو څوک چې له داسې یو مسلې سره مخ کېږي چې فرضاً دی هلته فکر کوي چې باید حوصله نه ترې کېږي، مثال یو څوک د ښکنځل کوي، یو څوک بده خبره درته کوي، یو څوک ستا د فکر خلاف خبره درته کوي، څه ډول یو څوک ځان کنټرول کړي، څه ډول زغم وښيي؟
له فزیکي اړخه موږ څه نشو کوی، خو هورمون د بستر شو کی. اما له ټولنیز اړخه او له رواني اړخه موږ کوی چې ډېر څه وکړو. مثلا موږ کوی خپل اولادونه وروزو، تربیه کو، او د انګر منیجمنت یا د خشم د مدیریت مهارت وروخیو. دا یو مهارت، دا باید زده سي دا کېدای سي د ډېری میندو هم نه زده ډېری پلرونو د ډېری ښوونځیو هم نه زده دا باید موږ وروښ وي. یو دویم د همدلۍ مهارت ده، د زړه خواله. ته څنګه کوی سي یو چا سره همدلي وکړي؟ یو څوک چې غوسه وو، یو څوک چې په قار وو، یو څوک چې حق خوړل سوی وو، یو څوک چې زخمي وو، یو څوک چې مړ وو، یو څوک چې قرباني سوی وو، څنګه همدلي ورسره کوی سي؟ دریم د مسلې د حل مدیر مهارت ده. مثلا ستونزه لرې، ښه، هره ستونزه باید په غوسه حل سي، هره ستونزه باید په وهلو ټکولو حل سي. ښه، ستونزه پیدا سوې، ستونزه څنګه حل کېږي؟ ستونزه څنګه د ستونزې حل لار څه ده؟ دا باید وسنجي.
اوس که فرضاً زموږ په ټولنه کې یو څوک ستا په وړاندې یو بد عکس العمل کوي یا بده خبره کوي، او که ته بېرته هغسې ځواب نه ورکوې، نو خلک د ډارن یا بېغیرته بولي. دغسې یو فکر او باور موجود ده.
خپله یوه خلا ده. زه په دې خاطر چې یو څوک مړ کړم او خلک بیا ماته وایي چې دا توریالی ده، زه څوک ووهم چې خلک راته وایي چې دا بېغیرته نه، زه غواړم له جنګه ځان وساتم، زه غواړم له ستونزې ځان وساتم، ټول عالم دې ماته وایي چې دا بېغیرته ده. وایي ده، زه خو مریض نه یم کنه، زه خو یو سالم انسان یم، جنگ نه کوم، غوسه نه کوم، زغم لرم، تحمل لرم، همدلی کوم، ښه لاره چې سنجوم. کله چې موټر ټکر سي، ډرایوران یې برکت سي یو بل وهي. دوی په یوازې دیتې سي، یوازې ورکشاپ ته تللي وای، یوازې د موټر جوړولو مرکز ته تللي وای، دوی مجبور وو شفخانې ته لاړ سي. دوی یوازې په اشاره باندې 500 روپۍ مصرفولای شوی. اوس باید د خپل غوږ، د خپل سترګې، د خپل پزې په خاطر 5000 روپۍ مصرف کړي، او څوک خبر دي که سترګې وزي ورې په سترګه چاپ 5000 افغانۍ جوړ کړی ده، ولکه په 5000 ډالر هم جوړه کړي. دغه دی وسنجي. ما ترې خلک بغیرت وایي خو